بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوخ نوی نو تاسو قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلار ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری تاسو په خدمت کیو. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 28مه د 1443 هجری قمری کال د زیقاده یا میانې د میاشتې 13مه او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې هم 13مه نیټه ده. ګرانو مینوالو د خبرونې په دوام کې نن هم لومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې په پاملرنې باندې د ملګرو ملتو د ټینګار په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا د تاریخ پاڼه اوري. ورپسې د حجت الاسلام سید محمود دعایی د وفات کېدو په هکله یوه ځانګړې وینا اورېدلې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د روغتیا مجله نومې پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب ویلي ایران د زور خبره نه مني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ټینګار وکړ چې د سیمې ثبات د پردیو تر اغیز لاندې را نشي. د قندوز په پرونی 14 کې 15 تنه شهیدان شوي دي. پاکستان کې د برېښنا بیا نور هم زیاته شوه او د سعودي ائتلاف په بریدونو کې د یمن یو لس میاشتنی ماشوم وژل شوی دی. اوس هم پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د بندیزونو د اوچتولو مذاکرات په عزت سره تعقیبوي او د زور خبرې ته غاړه نه ږدي. د ایرنا د خبر له مخې حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علي اکبري د حکومت د فعال سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په قدرونې سره وویل حکومت هم په خپلو ژمنو او هم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په سپارښتنو عمل وکړ. هغه د بندیزونو د ختمېدو په سر د خبرو اترو په حق لوویل د زیاته غواړو په وړاندې هم د عزتمندانه او حکیمانه دریز باید تعقیب کړی شي چې هم عادلانه مذاکره کوو او هم هیڅ کله د زور خبره او بدماشي نه منو. حاج علي اکبري د وبا په کنټرولولو کې د روغتیا د مدافعانو په قدرونې او په دې خبرې سره چې امریکا په کورونا د ککړېدو او له امله د مړو له نظره په دنیا کې په اول نمبر د څرګنده کړه، ځینې ستر او پیاوړي اروپایي هیوادونه هم په کورونا د خلکو د ککړېدو او مړینې له نظره په اولو رتبو کې دي او دا خبره بیخي نه خوښوي چې د کورونا په مدیریت کې د ایران کامیابی مطرح شي. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب وویل د ایران په اسلامي جمهوریت کې د روختیا بیخ پیناو شتون د هیواد یو ویاړ دی چې د اسلامي انقلاب په برکت تر لرو پرتو کلو پورې د سلامتیا له شبکې برخمن دی. ایران د اسلامي جمهوریت د حج او زیاراتو د ادارې مشر بیګا د حج تمتو د عملیاتو په اجرا باندې د څارنې په موخه عربستان ته تللې ده. د سږ کال په حج کې 9,000 او 650 ایرانی حاجیان ګډون کوي او عربستان ته د هغوی تګ د جون په 12 نیټه پیل شوی دی او د مدینه منورې او جدې دوو ښارونو ته د هغوی انتقال به د جولای تر 4 نیټې دوام ولري. د ایران پریس خبری آژانس خبر لمخې د حج او زیاراتو د ادارې مشر سید صادق حسینی بیگا د مدینه منورې هوایی ډګر ته د رسیدو پر مهال د عربستان د حج او عمره د وزارت د څو تنو استازو همداشان د ایران د حج کمیټې د یو ډل مدیرانو له هرکلی سره مخامخ شه. ټاکل شوی چې هغه به په دغه سفر کې د سږ کال د حج په اجرایي عملیاتو باندې له نږدې څخه څارنه وکړي او په ایرانی زیارتوالو پورې اړوند چارې به هم وڅاري. ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی نه دی په کار چې د سیمې امنیت او ثبات د پردیو تر تاثیر لاندې راشي. حسین امیر عبداللهیان بیګا د عمان له خارجه وزیر بدر البوسعیدی سره په ټلیفوني خبرو کې سیمې ته د امریکې د ولسمشر جو بایډن راتلونکي سفر ته په اشاره سره وویل د سیمې چارواکي دې اجازه نه ورکوي چې پردي په سیمه ایزې ملګرتیا او ثبات باندې اغیزه وکړي. مونږ په سیمه ایزو خبرو اترو او ملګرتیا باندې ټینګار لرو او باوري یو چې د سیمې خلک باید د سیمې د راتلونکو په حق لا پریکړه وکړي. امیر عبداللهیان د موافقو د تعقیبولو لپاره د عمان د حکومت لخوا تهران ته د یو پلاوی د سفر په هرکلی پترس کې د ملګرتیا او د پرمخ بیولو لپاره د دواړو لورو پر جدي هوډ ټینګار وکړ. هغه په سیمه ایزو بدلونونو کې د عمان رول مهم وباله او په سیمه کې د صلح او ثبات په ټینګښت او همکاری کې د دغه هیواد د هلو زلو قدرونه وکړه. امیر عبداللهیان په دوام کې د یمن د انساني کلابندې د بشپړ ختمېدو په ضرورت باندې په ټینګار سره خپل عماني همرتبه په ایران باندې د موجودو بندیزونو د اوچتېدو لپاره د مذاکراتو له وروستیو بدلونونو هم خبر کړ. په دغو ټلیفوني خبرو کې د عمان خارجه وزیر بدر البوسعیدی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوو موافقو په اجرایي کېدو باندې تاکید وکړ. دواړو لورو هم داشان په یمن کې د اوربند ټینګښت هرکلی وکړ. آژانس د نتنس په ټولګه کې د ایران په اقداماتو باندې پوره خبر دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د ایټمی انرژي د ادارې ویاند پرون د نتنس د ایټمی سایټ په خواوشا کې د ایران د عمراني فعالیتونو په حق له لویدیځو رسنیو د ځینو فضا جوړونو په غبرګون کې وویل سره له دې چې ایران له څارنې د زیاتو معلوماتو د ورکولو ژمنه نه ده کړې، خو د ایټمی انرژي نړیوال آژانس یې د نتنس د سایټ خواته د کارج د تسایی کارخانه د فعالیت د منتقلولو لپاره د عمراني اقداماتو له پیلولو خبر کړی وو. ایران پریس خبر ورکړی چې بهروز کمالوندی د ایران د ایټمی انرژي د ادارې ویاندوی نور نیوز ته په مرکه کې په دې خبرې سره چې دغه انتقال د ایران د صلح ایزو ایټمی تاسیساتو د حفاظت د زیاتوالي په موخه او د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس په خبرولو سره ترسره کیږي وویل د ایران د اقداماتو بشپړ روڼوالي ته په پام سره هیڅ شک نشته چې د شک رامنځته کولو او ناوړه سیاسي استفادې لپاره په صهیونیستي رژیم پورې د پیلو رسنیو فضا جوړونې به هیڅ ګټه ورنه کړي. هغه په دې خبرې سره چې د ایټمی انرژي نړیوال آژانس په دغو بدلونونو او انتقالاتو باندې پوره خبر دی څرګنده کړه. د ایټمی انرژي نړیوال آژانس د خپلو حفاظتي دندو په ترسره کولو کې لټي کړې ده. دا شان چې د ایران د تاسیساتو خلاف د ترهګرو اقداماتو یې حتی تشه غندنه هم نه ده کړې. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د قندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې پرون د جمعې په لمانځه کې په شوي ترهګرې 14 کې کابو 100 کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. پرون ماسپخین افغان سرچینو د افغانستان د شمالي ولایت قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اهل سنت مسلمانانو په جماعت کې د 14 په تاییدولو سره د شپې ټول مسکوونکو د شهادت او د 150 نورو د زخمي کېدو خبر ورکړی دی. سرچینو په عین حال کې ویلي چې د ابتدایي احصایې دی او د شهیدانو د شمیر د زیاتېدو امکان هم شته دی. سرچینې وایي چې 14 د هغه بم له امله رامنځته شوی چې د جومات پستنه کې ایښودل شوی و. د دې پیښې پړه لا چا نه ده منلې، خو دغه شان د ډیرو مخکنیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي رپورټر د انجونو د ښوونځیو د خلاصولو د نیټې په لړ کې د طالبانو د حکومت د دلایلو له مبهموالي خبر ورکړ. د تسنیم خبری اجانس په لیکنه ریچار بینت د طالبانو د حکومت په حکم لشپګم ټولګي د پورتن جنو د خوونځو د بند پاتې کېدو په غمناک بللو سره وویل د جنکو لپاره د خوونځو د نه پرانستلو په حق له د طالبانو دلایل مبهم دي. ټاکل شوی و چې دغه خوونځي د وری د میاشتې له پیل څخه پرانستل شي، خو د طالبانو لخوا د ستر او حجاب د طرحې د تیارولو په پلمه د غزده کوونکي تر اوسه له تحصیله بې برخې پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي ریپورټر وویل د جنکو لپاره د خوونځو بند پاتې کېدل به له افغانستان سره د نړۍ په تعامل باندې منفي اغیزه وکړي. په پاکستان کې د نورو سونګو ترڅنګ د برېښنا بیه هم ډیره زیاته شوې ده. پاکستان له څو کلونو راهیسې د ګیس او تیلو او برېښنا له کمی او همداشان د سونګو او انرژي د قیمت له لوړوالي او لوډ شیډنګ سره مخامخ دی. د سبسیډي د ختمولو له امله د پېټرولو او ډیزلو په شمول د سونګو د بیې د زیاتولو له خبر وروسته د دغه هیواد د برېښنا ادارې هم پرون د روان کال د جولای میاشتې له پیلېدو څخه د برېښنا د هر یونټ په قیمت کې د 1 روپۍ او 55 پیسو د زیاتوالي خبر ورکړ. وړم ورځ هم په پاکستان کې د پېټرولو او ډیزلو په شمول د سونګو بیې یو ځل بیا زیاته کړې شوه. د پاکستان د مالیه وزیر مفتاح اسماعیل په دې حق له وویل چې په نړیوال سویه د تیلو د قیمت زیاتېدو د پاکستان حکومت د سونګو د بیې بیا بیا لوړولو ته مجبور کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د پیسو نړیوال صندوق هم پاکستان ته د 6 میلیارډ ډالریز پور د ورکړې پروګرام په پېټرولو او برېښنا باندې د سبسیډي په ختمولو پورې شرطمن کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د تیلو او ګیس له سخت کمی سره سره له ایران څخه د ګیس د انتقال د ډېرې مهمې طرحې په توګه د صلح د پایپ لاین پروژه په اسلام آباد باندې د امریکې په شمول د بهرنیو قدرتونو د دباو په وجه تر اوسه نه ده عملي شوې. پاکستان کې باران او سیلاب 2 تنه وژلې دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو په پیلېدو له امله د سیلاب په راتلو سره لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. له اسلام آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې له تیرې پنجشنبې څخه موسمي یا د پشکال بارانونه پیل شوي او لا هم ورېږي، د ورښتونو طوفان او سیلاب له امله 2 تنه مړه شوي او یو شمېر نور زخمي شوي دي. د سخت باران او تیزی سیلې له امله د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې د یو کور چت غورځېدلې چې په دغه پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 4 تنه نور زخمي شوي دي. په لاهور ښار کې په یوې بلې ورته پیښه کې هم د دیوال د غورځېدو له امله یو کس مړ شوی دی. بله پیښه د پنجاب صوبې په سرای عالمگیر سیمه کې وشوه چې له امله د سیلاب په وجه یو ګاډی سیند ته غورځېدلې او پکې د یوې کورنۍ 6 تنه مړه شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي چې په پنجاب او د پاکستان په نورو صوبو کې سخت بارانونه به تر دوشنبه ورځې دوام وکړي. د سعودي ائتلاف په بریدونو کې د یمن 1 میاشتنی ماشوم وژل شوی. یمنی سرچینو تیره شپه په سعده ولایت باندې د تیریګر سعودي ائتلاف په برید کې د 1 میاشتنی ماشوم د مړینې خبر ورکړی دی. د سعده والی محمد جابر عوض څه موده مخکې د تیریګر سعودي ائتلاف د جنایتونو په غندلو سره ویلي و چې امریکا د هغو ټولو جنایتونو او وژلو بشپړه مسؤله ده چې په یمن کې رامنځته کیږي. د یمنی چارواکو په وینا په دغه هیواد باندې د عربستان او د هغه د انډیوالانو پوځي تیری د یمن څخه باندې 50% بېخبناوي ورانی کړی دي او دغه هیواد یې د خوراکي او درملیزو توکو له سخت کمی سره مخامخ کړی دی. ملګرو ملتو هم ویلي چې یمن په نړۍ کې له تر ټولو سخت انساني کړکېچ سره مخامخ دی او دغه هیواد 80% خلک د ژوند د دوام لپاره مرستو ته اړتیا لري. او د فلسطین د سرې میاشتې ادارې بیګا د لویدیځ غاړې د نابلوس ښار د سویل په بیتا خارګي کې پر فلسطینی مظاهره چانو د صهیونیستي پوځیانو د برید په دوران کې لږ تر لږه د 8 یا فلسطینیانو د ژوبل کېدو خبر ورکړی. دغه ادارې بیګا وویل چې صهیونیستو پوځیانو د چرایزو او پلاستیکي ګولیو په ډزو او د اوخلن ګیس په پاشلو سره فلسطینیان سخت وځپل. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ
گرانو او قدرمنو اوریدونکو زمون سیاسی تبصره افغانستان ته د نړیوالې ټولنې په پاملرنې باندې د ملګرو ملتونو د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان هیر نکړي. ډیبورا لاینز د افغانستان اهمیت ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې دغه هیواد مخې ته یوازنې لاره د سیاسي مشارکت سره ترسره کیږي او په دغه لار کې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. لاینز په عین حال کې د افغانستان د خلکو په تیر بیا د جینکو د زده کړې په وړاندې د طالبانو د ډلې په محدودیتونو نیوکه وکړه او په دې برخه کې د هغوی د حقوقو د خیال ساتنې غوښتونکي شوه. که څه هم د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالې ټولنې لپاره د دغه هیواد په اهمیت باندې ټینګار کړی دی، خو دا په هر ډول حالاتو کې افغانستان ته د لویدیځو ټولنو د پاملرنې معنی نه ورکوي. د دغو ټولنو له نظره افغانستان هغه وخت د لویدیځ لپاره اهمیت پیدا کوي چې د دوی د ګټو په لار کې او د سیمه ایز قدرت په مقابل کې ودرېږي. اوس چې افغانستان په سوځېدلې ځمکه بدل شوی دی او د امریکې لپاره تش تاوان او لګښت لري، نو هغه یې پرېښي او حتی د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني هم یې مصادره کړې ده. د سیاسي چارو کارپو انډریو واټیکنز په دې حق لوي د امریکایانو د سترګو په وړاندې تیر کال په افغانستان کې سیاسي بدلونونه رامنځته شول او دا په داسې حال کې دي چې د دغو بدلونونو مخه نیول کېدای شوه. دا ښودنه کوي چې افغانستان د واشنگټن لپاره په پړاویزه توګه اهمیت لري. حقیقت دا دی چې امریکې په افغانستان کې د دوو لسیزو پښتون سره یوازې د کړکیچ د مدیریت سیاست اجرا کړ او په سیمه کې د کړکیچ او تراګرۍ د ترانزیت په لاره کې له افغانستانه د ګټه اخیستو په موخه دغه هیواد په خپل حال پرېښود او دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم یقین نه کوي چې امریکا داسې په اسانه په یوې سوځېدلې ځمکې د افغانستان په بدلولو سره هغه پرېږدي او د کړکیچ او ننګونو یو نوي پړاو ته یې ورټیل وهي. په عین حال کې هغه په دې ټکی داده شو چې امریکا په داسې حال کې له افغانستانه ووتله چې توندلاري توپ په خپل لوړه سویه ده او په غیر مسؤولانه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان د بدلونونو یوې داسې نوې مرحلې ته رسوي چې امریکا به ترې په سیمه کې د خپلو نوو پروګرامونو په لړ کې ګټه واخلي. د سیمې د چارو کارپو ډاګ لوت په دې اړه وایي روحیه، نظم، مشرتابه او د یونټونو انسجام او تجهیزات په هر ډول جنگی چارو کې ټاکونکي رول لري او موږ د بهرنیو عواملو په توګه دغه شیان د افغانانو لپاره برابرولی شو، خو د امریکې له کلي سیاستونو سره سمون نه خوړ. په هر حال د افغانستان په وړاندې د امریکې سیاست د داعش په شان ترهګرو او توندلارو ډلو پیاوړي کول دي تر څو د ګاونډي هیوادونو په پولو کې په ننوتو سره هغوی ته ستونزې رامنځته کړي. په همدې وجه امریکا په دې پلمه چې طالبان د نړیوالې پیژندنې شرایط نه لري دغه هیواد یې پرېښود او نور هیوادونه هم پکې رول لوبونې ته نه پرېږدي. په دې وجه تر ټولو ستر صلح رامنځته کوونکي نړیوال سازمان په توګه د ملګرو ملتونو رول باید لا زیات شي او د افغانستان د خلکو د ستونزو مطابق د دغه هیواد په بدلونونو باندې خپل اغیزه ډېره کړي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته وښی.
د تاریخ پاڼه ډیر زدمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی روغ جوړ او خوشحاله اوسئ عزیزانو. اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې اتویشتمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د ذی قعده د میاشتې ل اتلسمی او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې هم ل اتلسمی نیټې سره برابر ده. دو سوا پینزه بیشت کال پخوا ده یو لسوا شپگویایم هجری المریس کال ده اخبرگولی ده میاشتی پاته بیشت منیتا ده قاجاریه لمرانی باچا آقا محمد خان قاجار پا گرجستان کی و وژل شو. هغه ده یران لباچاهان چخه تر طول و ظالم باچاو. آقا محمد خان ده زندیه ده باچای لره لختمولو روست پا زور او تاو ترخوالی او ډیرې وینې تویوینې او بوژنوونکو جنایتونو سره ټول ایران تر خپل کنټرول لاندې راوسته او په 1404 لمریز کال کې په تهران کې د بادشاهي تاج په سر کړ او په ایران کې د یوه تر ټولو فاسد او کمزورې بادشاهي لړۍ بنسټ کېښوده. د قاجاریې د فاسدو بادشاهانو په دوره کې د هغوی د بې لیاقتۍ بې تدبیریتوب او عیش و عشرت په وجه ډیری برخې له ایرانه جلا وطن کړی شو. هغه محمد خان د بادشاهي په تخت لک چیناستلو دوه کاله وروسته په هغه حملې کې چې په قفقاز او ګرجستان کې یې کړې وه د خپلو دوو خدمتکارانو په لاس ووژل شو او د هغه شرمناک ژوند په 63 کلنۍ کې پای ته ورسېده. په دې وجه چې هغه محمد خان زوی نه درلود د بادشاهي تاج د هغه د وراره فتح علي شاه قاجار په سر کېښودل شو. او یا کال پخوا د 1403 هجری قمری کال د زیقادی د میاشتې په 13 یو لوی مسلمان ادیب او عالم آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطا وفات شو. هغه د فقه او د فقه د اصول لوړ درسونه د خپل وخت له لویو استادانو څخه زده کړل او د کلام، فلسفه او حدیث په علومو کې ډیره پوهه ترلاسه کړه او په دینی علومو کې پر توانمنۍ سربیره پر شعر ویلو کې هم مهارت درلود او په دغه زمینه کې د شعرونو دیوان په یادګار پرېښود. دغه لوی مسلمان دانشمند له ځوانۍ څخه په حق اغواړو سیاسي مبارزو کې فعال ګډون درلود او د انګلستان له استعمار سره په مبارزې کې اغیزمن رول ولوباوه. له کاشف الغطا څخه له اتیاو زیات آثار په یادګار پرېښي چې پکې د الفردوس الاعلی، الآیات البینات او السیاست الحسینیه کتابونو ته اشاره کولی شو. پنځه څلویښت کال پخوا د 1450 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 28 نیټه یو مجاهد عالم او نامتو فقی آیت الله سید احمد خسرو شاهی وفات شو. دغه جلیل القدر عالم له هغې وروسته چې د اسلامي علومو مقدماتي درسونه یې په خپل زیږن ځای په تبریز کې زده کړل، په 1414 لمریز کال کې له خپل پلار سره د تبریز او له یو شمیر مبارز روحانیانو سره د رضا خان پهلوي د ایجاب د بیرته کولو له مسلې او له نورو دینی ضد اقداماتو سره د مخالفت په خاطر سمنان او بیا مشهد ته جلا وطن کړی شو. سید احمد د مشهد په حوزه کې د مشهد له تکړه عالمانو پریمانه استفاده وکړه او وروسته قوم ته ولاړ. هغه له کلونو وروسته د علم او کمال او فقاهت لوړې درجې ترلاسه کړې او خپله یې هم په کلونو د فقه اصول، کلام او اخلاق تدریس ته مخه کړه. آیت الله خسرو شاهی وروسته د خپل پلار په بلنه تبریز ته ستون شو او د عمر تر پایه پورې په غزای کې خپلو دندو ته دوام ورکړ. د غلوی فقی په 1424 لمریز کال کې د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د پاتسون په پیل کې له هغو مبارزو عالمانو څخه و چې په تبریز کې د امام د اسلامي غورزنګ طرفداری ته مخه کړه او په دغه لاره کې په تبریز کې په زلونو د پهلوي رژیم د ګوډاګي او پر لاس ونیول او بندي او جلا وطن کړی شو. درې څلویښت کاله پخوا د 1999 میلادي کال د جون په 13 نیټه د امریکا او پخوانی شوروي د مشرانو ترمنځ د دوهم سالټ تړون لاسلیک شو. د اټومي وژونکو وسلو د تولید پر سر د امریکا د متحده ایالاتو او پخوانی شوروي سیالیو په پای کې هغوی دې نتیجې ته ورسېدل چې د خپلو ګټو په خاطر دغه وسلې محدودې کړي.
د تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې د حجت الاسلام سید محمود دوائی د وفات په حق له ځانګړې وینا او بیا ورپسې د روغتیا مجله نومې پروګرام اورېدل شي.
د عقلانیت سمبول
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی د وفات د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ځنو تیره اونۍ وه چې د انقلاب د کړاوونو او زحمتونو ډک پړاو کې د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پخوانی ملګری او د اطلاعات د ورځپاڼې مدیر مسئول حجت الاسلام سید محمود دوائی له دې دنیا سترګې پټې کړې. دغه ناڅاپه پیښه د ایران خلک او پتیرا بیا د امام رحمت الله تعالی علیه د مینوالو د خواشینی کېدو سبب شوه. دوی په خپل ژوند کې یو ډیر مهربان او انډوله شخصیت و چې د معنویت، عقلانیت، اعتدال، انقلاب او حوصله په شان لا ځانګړن څخه برخمن و. مونږ هم غواړو چې د مطلب په دوام کې د دغه شخصیت په سیاسي او اخلاقي ځانګړنو بحث وکړو. به شکه چې د دوی د شخصیتي ځانګړنو څیړل به تاسو ته د اسلامي انقلاب د مشرانو او د گفتمان په هکله مفید معلومات درکړي. نو زموږ سره مله اوسې لایبې لنډې دمې ورسته بیا تاسو خدمت ته حاضرېږو. parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامی انقلاب تر بریالیتوب 15 میاشتې وروسته حجت الاسلام سید محمود دوائی د اطلاعاتو د رسندوی مؤسسه د مشر په توګه وټاکه او د هغه څخه غوښتنه وکړه چې په خدای باندې په تکیه او د دغه رسنیز مؤسسه د کارکونکو په مرسته د اطلاعاتو ورځپاڼه د اسلامی انقلاب د هیلو په لړ کې مدیریت وکړي. هغه د 40 کلونو لپاره د اطلاعات ورځپاڼه د انقلابي هیلو او د حضرت امام د لارښوونې سره سم هدایت کړ او د ایران په سیاسي او رسنیز ډګر کې د عقلانیت او اعتدال په یو ستر سمبول بدل شو. هغه د اسلامي جمهوریت د پیشو په ډک تاریخ کې د عقلانیت، انصاف او اعتدال له لارې څخه منحرف نه شو او د سیاسي بهیرونو څخه په ناغېزمن کېدو سره په افراط او تفریط باندې مبتلا نه شو. هغه د اوږدمهاله سیاسي فعالیتونو او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ترڅنګ د مبارزاتو له امله کولای شوای چې لوړو سیاسي مقاماتو ته ورسیږي او څوکۍ ترلاسه کړي، خو سید دعایی په قدرت باندې د سترګو په پټولو سره په خپله دنده کې پاتې شو او د قدرت په ځای ولس سره اړیکو ته ترجیح ورکړه او د لیاقت او وړتیا د درلودلو سره سره د حکومتي څوکۍ وړاندیزونه یې نه منل او ولسي ژوند ته یې دوام ورکړ او د مظلومانو ملاتړ یې پاتې شو.
عزیزانو، سید محمود دعایی په 1940 مریز کال کې په کرمان کې وزیږېده. هغه تر لومړنی تحصیلاتو ورسته د کرمان علمیه حوزې ته ورداخل شو او اسلامي تعلیمات یې پیل کړل. په کرمان کې تر لومړنی زده کړو ورسته د کوم علمیه حوزې ته لاړ؟ تر یوې مودې ورسته او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ د اسلامي غورځنګ په پیلېدو سره په 1446 لمریز کال کې د امام خمینی د پلویتوب او سیاسي فعالیتونو له امله د بادشاهي رژیم له لوري تعقیب شو او په پټه له هېواده ووت او عراق ته لاړ او نجف اشرف کې دینی زده کړو ته دوام ورکړ. هغه د خپلو سیاسي فعالیتونو په دوران کې د پاکستان، اردن، سوریه او لبنان په شمول مختلفو هیوادونو ته لاړ او د وو کلونو لپاره د مبارزو روحانیونو ویان پاتې شو. هغه همداراز د عراق د جګپړو چارواکو سره د امام خمینی د اړیکو مسؤول و. سید دعایی په عراق کې د استوګنې پر مهال په ایران کې د روحانیت د غورځنګ د ریډیوي برنامې ډایرکټر و چې د پادشاهي رژیم په خلاف خپرېدل. هغه د اسلامي انقلاب ته بریالیتوب وروسته په عراق کې د ایران د سفیر په توګه وګمارل شو. تر یوه کال وروسته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم په ایران کې د اطلاعات د رسندوی مؤسسې د مشر په توګه وګمارل شو. هغه همدارنګ د شپږو دورو لپاره په پارلیمان کې د تهران د خلکو د استازي په توګه هم پاتې شوی و. هغه تر لسګونو کلونو خدمتونو وروسته د روان کال د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د سید محمود دعایی متعدل شخصیت او له انصاف ډک ژوند د دې سبب شو چې د مختلفو سیاسي بهیرونو شخصیتونه د هغه په مړینې خواشینی څرګنده کړي او د هغه د بېسارو شخصیت ستاینه وکړي. د مثال په توګه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په یوه اعلامیه کې ویلي: بسم الله الرحمن الرحیم، د بزرګوار امام پخوانی ملګری او مبارز شخصیت حجت الاسلام سید محمود دعایی رحمت الله علیه کورنۍ او مینوالو ته د هغه د مړینې تسلیت وایم. هغه له نیکو صفتونو برخمن کس و: اخلاص، خاکساری، ساده ژوند، قناعت، رښتونولي او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ته ارادت د هغه ځانګړنې وې. د هغه مخینه په ایران او عراق کې د مبارزاتو په دوران کې هم یو لوی فصل دی چې هغه د الهي مغفرت او د رحمت لامل ګرځي. ان شاء الله تعالی له متعال خدای غواړم چې هغه مرحوم ته اجر ورکړي.
ایزانو دوایی د څلوېښتو کلونو لپاره په ایران کې د یوې لویې رسندوی مدیریت پر غاړه درلوده، خو له ټیټو او هسکو په دغه ډکه موده کې خپل رسندوی مسؤلیت یې په ښه توګه ترسره کړ. هغه د سیاستوالو او کلتوري څیرو په نس کې په اخلاص، پاک لامنې، حوصلې، ساده ژوند، خاکساري، ولس پالنې، تفریط او افراد څخه په ډډه کولو کې مشهور و. سید دعایی د ایران په پارلیمان کې د خپل استازیتوب په موده کې هیڅ کله حکومتي معاش ونه خست او څلوېښت کاله یې په یو ساده کور کې ژوند وکړ او د خپل کور بیا رغونه هم ونه کړه. هغه په ټولو پوهنیزو، کلتوري او د شخصیتونو په کلیزه کې د سیاسي اغرازو پرته ګډون کوه. سید دعایی په خپلو خبرو کې ډیر خاکسار او د انصاف پلوی کوله. هغه دومره خاکساره سړی و چې په سیمینارونو کې د لومړۍ لیکې په څوکیو باندې لا کېناستلو هم ډډه کوله او د پارلیمان په پای کې کېناستل. یو لوی ایرانی لیکوال هوشنگ مرادی کرمانی د سید دعایی په هکله ویلي: هغه ډیر خاکساره انسان و، تر دې حده چې ما به ورته ویل ته له حد نه زیات خاکساره یې. مرادی په دوام کې زیاتوي: سید دعایی یو داسې مسئول و چې دفتر یې د ټولو عامو خلکو په مخ خلاص و او هر یو کس د هغه ملاقات ته تللی شو. سید دعایی ټولو خلکو سره ډیره مینا کوله.
عزیزانو، سید محمود دعایی له یوې بېوزله کورنۍ څخه او لیکن هیڅکله د خپل ځایګه او ځایګې څخه په استفادې سره د شتمنۍ د ترلاسه کولو هڅه ونه کړه. هغه هیڅکله شتمن نه شو او هغه ساده ژوند ته یې دوام ورکړ. هغه د خپل کورنۍ بېوزلتوب نه پټوله او کله ناکله به یې یادونه کاوه تر څو غرور پکې پیدا نه شي. هوشنګ مرادی کرمانی په دې اکله د سید محمود دعایی د دغه ځانګړنې په اکله یوه کیسه بیانوي. په کرمان کې یوه زړه ودانۍ ده چې اوس په کتابتون بدل شوی. د دې کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې د تهران میشت کرمانی خلک ورته راغلي وه. هر یو کس به خپله خاطره بیانوله. کله چې سید محمود دعایی میکروفون ته ورغی په ژړا شو. ټولو د سید دعایی له دغه کار څخه حیران شول. هغه د اوښکو په تویولو سره وویل: مور مې دلته مړه شوه. دلته مخکې کارخانه وه او زما مور پکې مزدوري کاوه. جارو به یې وهلې او ټوخی یې کېده. زه یتیم وم، زه به ورته راتلم او مور به مې یوه ګوله ډوډۍ چې کله به پکې غوښې او کله به پنیر وو راکاوه. بیا به زه ښوونځي ته تلم. مور به مې پوښتنه کاوه چې مور شوی ای؟ نو ما به ورته ویل چې زه بالکل مور یم. ته هم یو څو ګولې وخوره. لیکن په حقیقت کې هیڅ وخت زه په نس نه وم مور. د دستورو ټول ګډونوال د سید دعایی له دغه خاطرې څخه خواشین شول. لیکوال وایي چې زه هر کله دغه خاطره یادوم ماته ژړا راځي.
عزیزانو، د دوی خاکساری دومره زیاته وه چې د اطلاعات په ورځپاڼه کې د هغه د څلوېښت کلن مدیریت سره سره هیڅکله په خپله نامه راپورټ خپور نه کړ. یو بل کلتوري وتلي څیرا احمد مسجد جامی وایي چې د اطلاعات په هیڅ یوه ورځپاڼه کې به تاسو د دوی عکس او انځور او نوم نه وینئ. سید دوی هیڅکله د اسلامي انقلاب څخه د ځان لپاره څه وانه خیستل. د زیاتې په وړاندې به یې کینه په زړه کې نه ساتله. د امام رحمت الله تعالی علیه یادګار د دعایی په حق لوی، هغه په انقلاب کې زیات رول درلود خو هیڅکله د شخصي پرمختګ لپاره انقلاب څخه کار و نه خسته. دعایی سره زیاتې وشوې خو هغه هیڅکله هم په زړه کې کینه نه ساتله. روح یې
ډېرې زمان اوریدونکو د سید محمود دعایی د رحلت په اکله دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې پر دغه انساني شخصیت رحمتونه واوري انشاءالله تعالی. په همدې دعا سره موږ ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
در روغتیا مجله درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکې هیلې او ښې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، در روغتیا مجله له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمې سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
حاضر شوی یو. دوستانو، په دې برخه کې به د یوې بلې خطرناکې ناروغۍ یعنی ام ایس په اړه در سره ژغیږو. زموږ د دغه او د نورو پروګرامونو په حکله د خپلو نظرونو د څرګندولو لپاره له موږ سره په ایمیل هم رابطه ټینګولی شئ. زموږ د ایمیل اډرس دی parstoday@yahoo.com او زموږ د سایت اډرس دی parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ زموږ په سایت کې هم زموږ خپرونې ووینئ او همداراز واورئ. زموږ د واټس اپ په ګروپ کې هم د پروګرام په اړه خپل نظرونه وړاندې کولی شئ. نو ستاسو د ملګرتیا او روغتیا په اله دغه پروګرام درته پیلوو په دې تمه چې همیشه روغ او جوړ واوسئ.
ایزانو اوس براشو خپل موضوع ده چې د ایم ایس ناروغي په اړه ده. ایم ایس یوه خطرناکه او ډارونکې ناروغي ده چې د بیلابیلو ځایونو د وچیدو یا سختیدو معنا ورکوي او له همدې لفظ اخیستل شوې ده. دا ناروغي عصبي ناروغي ګڼل کیږي چې تر ډیره په بالغو خلکو کې رامنځته کیږي او تر ټولو ډیر له 60 کلونو تر 70 کلونو خلک پرې اخته کیږي. په ښځو کې د نرانو په پرتلا کابو دوه برابره ډیره لیدل کیږي. په اروپا او امریکا کې له هر زرو تنو یو پرې اخته کیږي، خو دا کچه په آسیا کې کمه ده. په ایران کې په تخمینی ډول 50,000 کسان دا ناروغي لري. د دې لپاره چې په ناروغي ښه پوه شو باید عصبي سیستم هم لږ تشریح کړو. د انسان عصبي سیستم لا مغز یعنی د سر په کوپړی کې مغز او نخا یا د ملا په تیر کې مغزو څخه جوړ شوی چې دیته عصبي مرکزی سیستم ویل کیږي، چې لاغو ټول بدن ته عصبي ریښې غزیدلی او دیته بیا محیطي عصبي سیستم ویل کیږي. دغه عصبي ریښې چې له بدن د اعصابو مرکزی سیستم او له هغه ځایه د بدن ټولو برخو ته عصبی سیاله یا معلومات وړاندې کوي او حیثیت رامنځته کوي، د میلین په نوم یو پوخ لري چې د یوې عایق مادې په توګه عمل کوي او ډیر ژر عصبی سیاله له مغز بدن او برعکس استي.
دوستانو اوس به وایو چې د ایم ایس ناروغۍ په وخت کې څه کیږي. همدغه د عصبي ریښو پوښ یا میلین متضرر کیږي او د عصبي سیالو انتقال یا کمیږي او کله کله خو بیخي له منځه ځي. دا ضرر میندنه له دوو لارو کیږي، یا چې د میلین په برخه کې یو پړسوب یا التهاب رامنځته شي، او یا دا چې په خپله د میلین برخه له منځه لاړه شي، چې په دواړو حالاتو کې د عصبي سیالې په انتقال کې ستونزې پیښیږي او یا هم له منځه ځي. د ناروغ لامل د ناروغي هم سرطان ته ورته ده، په دې معنا چې د التهاب رامنځته کیدنه کوم بهرنی عامل نه لري بلکې منشأ داخلي ده. په ډیرو ناروغیو کې التهاب له دې عمل رامنځته کیږي چې یو بهرنی عامل لکه مایکروب یا وایروس هم یا هم بل هر بیرونی شی بدن ته ننوځي او بدن د هغه په وړاندې عکس العمل وخی. خو دا ناروغي داسې نه ده، بلکې بدن به په خپله د بدن په وړاندې عکس العمل خي چې دا تر ټولو خطرناک ډول دی. بدن هم د یو هیواد حیثیت لري. په یو هیواد کې هم بهرنی دښمن دومره خطرناک نه ګڼل کیږي، خو داخلي لاسپوڅي چې د هیواد دننه خپل هیواد ته ضرر رسوي تر ټولو خطرناک دی. البته د بدن په وړاندې د بدن جګړه یو لامل نه لري، بلکې د ډیرو لاملونو احتمال شته. د مثال په ډول ارسي عوامل هغه کسان چې په خپله کورنۍ کې د ایم ایس د ناروغۍ تاریخ چلري تر نورو ډیر په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس لري. ناپیژندل شوي محیطي عوامل، د مثال په ډول موږ وایو د مرۍ د سرطان یو مهم لامل هم د سره چای یا نورو ګرمو خوړو د ډیر وخت لپاره خوړل یا هم د دوامدار ډول ستونې ته د معدې د تیزابو راپورته کول دي. ایم ایس هم دې ته ورته پلسکونو محیطي عوامل لري چې هیڅ یو یې هم په دقیق ډول نه دی ثابت شوی او یوازې تقریبي ګڼل کیږي.
ځن موسم د ناروغې نخو نخانو ته یو لنډه کتنه کوو. د ناروغې لومړنۍ نخې، د ناروغ لومړنۍ شکایت موضوعي کمزوري نه، د بدن د یوې ځانګړې برخې بے حسی کې رختی میږي کیدل، د یو اندام د تعادل یا حرکت کموالی په ناڅاپي ډول، د یوې سترګې د دید کموالی یا د مثانې په عمل کې اختلال او ګډوډي چې دا لومړنۍ نخې دي او لمنځه ځي. د ناروغي ورسته نه خي خي لومړنۍ نخو اونې میاشتې او حتی کلونو ورسته دوهمه حمله وشي او د ناروغي نوی نخې څرګند شي چې دا هم په حیثیت کې اختلال، په لارې تلو کې اختلال، په لاندنیو اندامونو کې کمزوري، د مثال په ډول په خپل سر د ادرار کیدل، په لیدلو کې ستونزې او داسې نور. ډاکټرانو دا عوارض طبقه بندی کړي هم دي، یعنی په 0.5% ناروغانو کې په حیثیت کې اختلال، په 15.5% کې په لارو تلو کې ګډوډي، او تر 18% په کمو کې د لاندنیو اندامونو، سترګو او برنیو اندامونو اختلال ښودل شوی دی.
د دې ناروغۍ بیلابیل ډولونه شته، د مثال په ډول لومړی وقفهیي په دې ډول کې له یوې حملې تر بلې حملې د ناروغۍ په سختېدو کې توپیرونه راځي. دوهم پرمختګ والا، یعنی دوهمه حمله له لومړنۍ پرمختللې او سخت وي. دریم دوهم ځلی پرمختګ کوونکي، یعنی په سر کې د دوو حملو ترمنځ د ناروغۍ د سختوالي له مخې توپیر نه وي، خو ورو ورو بیا دا توپیر رامنځته کیږي او ناروغ سخت حالت غوره کوي. دې ته ورته نور ډولونه هم شته په لږ یا ډیر توپیر سره، خو له دې سره سره موږ په یوه فرد کې د ناروغۍ د پرمختګ په اړه سم قضاوت نشو کولای، ځکه چې د ناروغۍ سختوالی ډیر تر ډیره په ملیین ساحه کې د التهاب سره تړلی. نو کله چې التهاب یا پړسوب کمیږي، د ناروغۍ نښې هم ورسره کمیږي، او له دې امله چې عصبي ریښې د بدن په بیلابیلو برخو کې زیانمنیږي، نو له همدې امله د ناروغۍ نښې هم د بدن په بیلابیلو برخو کې توپیر کولی شي. ناروغ کیدای شي چې په یوه وخت له پورتنیو نښو نښانو سربیره چې وړاندې مو یاد کړي، ځینې نور مشکلات لکه د ژبې دروندوالی، د تعادل له منځه تلل، په فکر کولو کې ستونزې، او حتی په مزاج کې بدلون هم ولري.
عزیزانو د ناروغۍ تشخیص، که څه هم پورتنی نخې نښانې کولی شي چې یو ډاکټر د ایم ایس تشخیص ته ورسوي، خو د تشخیص د یقیني کېدو لپاره د نخه ایم آر آی ضروري ده، تر څو د عصبي سپینې مادې خپریدل او ضایع کیدل تشخیص او له اکتسابي او مادرزادي ضایعاتو یې توپیر وشي. د ناروغۍ درملنه، ایم ایس یو مزمنه ناروغي ده چې په بشپړه ډول تر اوسه درملنه نه لري، خو دا په دې معنی هم نه ده چې مونږه د ایم ایس ناروغان په خپل حال پرېږدو او لا درملنه یې لاس واخلو. ډاکټران د ناروغانو ته کورتیکو سټرويډ درمل ورکي لکه ډیکسا میتازون او بیټا میتازون او هایډرو کورتیزون پریډو نوزولون او داسې نور. خو دا درمل یوازې کولی شي د ناروغۍ د پرمختګ کچه راکم کړي او حرکتي علائم یو څه ښه کړي. د انټرفیرون د کورنۍ درمل دا درمل له خاصو او طبیعي پروټینو جوړیږي په دې درې ډوله دي الفا بیټا او ګاما. دا ثابته شوې ده چې بیټا انټرفیرون د ناروغۍ پرمختګ تر 30% کموي او د ناروغۍ د دوهمې حملې احتمال هم تر 30% کموي. دا درمل زرقی دي چې په متخصص ډاکټران یې د ناروغۍ ډول ته په پام سره په اونۍ کې یو دوه یا درې ځلې او یا هم په څو اونیو کې یو ځل ورکوي. خو باید ووایو چې دا درمل ډیر قیمتي دي او د افغانستان غوندې په غریب او بیچاره ملک کې چې عام وګړي ډیر اقتصادي توان نه لري د دې درملنې دوام ورته سخت دی. همداراز د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نور درمل هم شته، د مثال په ډول وریدي ایمونوګلوبینونه او ګلاتیرامیراسټاټ چې ټول یې نسبي ښه والی رامنځته کوي او په بشپړه ډول د ناروغۍ له منځه تلو لامل نه ګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د مجلې د دغه نننۍ پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر ده ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سلامت او تندرست اوسئ. Thank you.